بندیر
خندم میکنم پلیگیم.
بله
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د کابل د امنیت په اړه اندېښمن دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي وسلوالو مخالفانو پر ضد د بلک هاک هلیکوپټرو استعمال ګټور دی، او د نورستان والی وایي په دې ولایت کې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې او تذکیرو اخیستلو پروسه چټکه شوې ده. دوستانو ستړي مشهي، زه اجملند او زمانور همکاران مو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د بغلان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره مځکني او هوایی عملیات پیل کړي دي. د خوست والي وایي په دې ولایت کې د بی بی سي د خبریال د وژنې او په خوست ښار کې په یو جومات کې په وروستۍ چاودنه کې د لاس لرلو په تور دغلته یو شمېر کسان نیول شوي دي، او چین ویلي دي دا هیواد به د ایران اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي. د خبرونو تفصیل. د بغلان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د بغلان د والي وایان ذبیح الله شجان نن ازادي راډیو ته ویل مسکني او هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې برخه لري او هڅه کیږي چې د وسلوالو د تیښتې لارې بندې شي او هغوی ته زیاته مرګ ژوبله واوړي. په همدې حل کې دفاع وزارت وایي د فاریاب بلچراغ ولسوالۍ د دولت ضد وسلوالو نه تصفیه شوې ده. دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویل بلچراغ نن سهار مهال د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده. دا ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته پرېوتې وه. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په کابل کې د تېرې ورځې د ځان وژونکو او وسلوالو بریدونو له د وشل شو شمیر شپاړسو ته لوړ شوی دی. د امیر روغتیا وزارت د جرمني خبري آژانس ته ویلي دي چې په دواړو بریدونو کې لس ملکي وګړي، پنځه پولیس او یو امنیتي ګارد وژل شوي او 28 کسه نور ژوبل شوي دي. بل لور ته د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په شهر نو او دشتي برچي سیمو کې د پولیسو په مرکزونو پرون څلور ځانمرګو برید کړی و چې دوی د پولیسو لخوا او دوی په خپلو چاودنو کې له منځه لاړل. داعش ډلې او طالبانو د کابل د پرونیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د خوست والي وایي په دې ولایت کې د بی بی سي د خبریال احمد شاه د وژنې او په خوست ښار کې په یو جومات کې په وروستۍ کې چاودنه کې د لاس لرلو په تورې یو شمېر کسان نیولي دي. د خوست والي حکم خان حبیبي نن خبریالانو ته ویل د لومړنیو تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته به نیول شوي کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري.
نن به تاسو ته دومره ډاډ درکړم چې لیلا الحمد د خپلو امنیتي کشفي او ځواکونو په هلو ځلو سره نن د دواړو پیښو عاملین نیول شوي دي، د تحقیقاتو لاندې دي، او ان شاء الله العزیز د پوره تحقیقاتو نه وروسته به د قانون منګولو ته وسپارئ شي.
خوست والي د نیول شو کسانو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې ډیر ژر به په دې برخه کې معلومات له رسنیو سره شریک کړي. چین ویلی دی دا هیواد به د ایران اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي او د تهران د تیلو د صادراتو درېمې برخې پیرلو ته به هم دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان نن ویل پیکینګ له دې موافقې څخه د واشنگټن په وتلو خوشی نه دی، خو د ایران سیال سعودي عربستان چې د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پریکړې ملاتړ اعلان کړی دی. ویلي دي چې پر ایران د بندیزونو د بیا لګیدو په صورت کې به د تیلو هر ډول کمی پوره کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ له سپینې ماڼۍ څخه اعلان وکړ چې د ایران له اټومي موافقې وځي. د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن ویل هیواد یې نن د سوریې له خاورې څخه ایراني ځواکونو غیر متوقع راکټي بریدونه شن کړل. لیبرمن ویل پر اسرائیل وشتل شوي توغندي یا خپل هدف ته نه دي رسیدلي او یا هم په هوا کې لمن زوړل شوي دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویل چې 28 امریکایي اف 14 او اف 15 ډوله جنگي الوتکو نن سهار په سوریه کې 60 راکټي بریدونه کړي دي. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې له لندن فعالیت کوي ویلي دي چې پر سوریه د اسرائیل په دې برید کې د 50 سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 30 وسلوال وشل شوي دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن هغو دریو امریکایانو ته هرکلی وایي چې شمالي کوریا خوشي کړي دي. ولسمشر ټرمپ د کیم ډونګ چول، کیم سنګ ډوک او کیم هاک سونګ د هرکلی لپاره واشنگټن ته نږدې اندریوز هوایي ډګر ته ورغلی. ولسمشر ټرمپ د دې دریو کسانو د خوشي کولو په خاطر د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون مننه وکړه. ویل چې دی باور لري کیم غواړي چې له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. دا درې امریکایي اتباع د شمالي کوریا له مشر سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پرونی کتنې وروسته خوشي شوي دي. او ټاکل شوی ده چې د ازبکستان ولسمشر راتلونکې اونۍ په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس سره وویني. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز تېره شپه وویل ولسمشر میردایف او ډونالډ ټرمپ به د دوه اړخیزو ګټو، د دوه اړخیز مشارکت، د افغانستان د مسلې او په سیمه کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي.
خبرونه ملازادې رادیو نو اوریدل رضوان مراد درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه سادی رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د کابل ښار امنیتي وضعیت پر عامو خلکو سربیره د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړي اندېښمن کړي دي. دغه کمیسون غړي صالح محمد صالح
دغه امنیتي مسؤلین چې د کابل ښار امنیتي په غاړه دي، هغه کشفي او که غیر کشفي امنیتي ارګانونه دي ونه کړی چې د کابل ښار امنیت او دغه منځ د منلو وړ نه ده.
په دې اړه په ریپورټ سربیره د کابل په امنیتي وضعیت د امنیتي چارو له کارپو جنرال عتیق الله مرخیل سره مرکه لرو. دا به مو واوري چې نه یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداروي حکومت دې د خبریالانو امنیت ته تدابیر جدي کړي. په یو بل ریپورت کې به مو د دفاع د وزارت د ویان جنرال محمد رادمنش لاغه څرګندونه خبر کوچی وای بلک هاک هلیکوپټرې د افغانستان د جغرافیا لپاره موثر دي.
دا هلیکوپټر په افغانستان جغرافیا کې ډیر موثر ده، ډیر سرعت لري، پکې ماشیندارونه او راکټونه نصبول کیږي او همدارنګ د پرسونل د انتقال لپاره هم د دینه کار اخیستل کیږي.
چین ویلی د ایران له اټومي توافق څخه د امریکا د وتلو سربیره غواړي د غتړون ته شمن پاتې شي. په بهرنیو مسلو کې په دې موضوع غږیږو. په اونیزو پروګرامونو کې د ازادۍ راډیو او یونیسف هغه مشترک پروګرام اوري چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او کور کلی هم له یاده مباسي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون غړي او یو شمیر عام خلک وایي وروستیو انتحاري حملو د کابل ښار امنیت خراب کړی او خلک یې سخت اندېښمن کړي. د دې کمیسون غړي صالح محمد صالح د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل امنیتي بنسټونه په خپلو چارو کې پاتې راغلي دي. د کابل امنیي قومندانۍ بیا په ښار کې امنیتي ستونزې مني خو وایي د امنیت لپاره جدي تدابیر لري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
په کابل کې لتیرو دو نه یو رئیس له پرلپسې مرګونو انتحاري حمله ورسته یو شمیر کابل خاریان او د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړي انتقاد کوي چې امنیتي بنسټونه د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي. دوی وایي چې د امنیتي بنسټونو د ناغړۍ له امله انتحار کوونکي په ډېرې اسانۍ سره توانېږي چې له کومې ستونزې پرته خپلو ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي او حملې وکړي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړي صالح محمد صالح د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار اوسنۍ امنیتي وضعیت خلکو ته د منلو وړ نه دی.
دوی ونه کړی چې د کابل د ښار امنیت وساتي او دغه امنیتي مسؤلین چې د کابل ښار امنیتي په غاړه دي، که هغه کشفي دي او که غیر کشفي امنیتی ارګانونه دی او نه کړی چې د کابل ښار امنیت او دغه موږ ته د منلو وړ نه ده، ځکه مامورین خپل دفتر ته تللی نشي، مطالم خپل سر مصب ته تللی نشي. دغه حالات که په دغې رقم وي، زما په نظر نه د خلکو یو لوی مشکل دی او تشویش دی.
د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابل ښار په ششترک سیمه کې دو انتحاري حملو چې د اشدلې مسولیت په ځان منلی، د نهو خبریالانو په ګډون شاوخوا 9 تنه ووژل او 9 نورې ټپیان کړل. تیره ورځ هم د کابل ښار په 14 امنیتي حفظې دوه انتحاري حملې وسوې چې د چارواکو په وینا دوه پولیس پکې وژل سوي. د دغو حملو مسولیت هم داعش منلی. په همدې ورځ د کابل ښار د 10 امنیتي حفظې اړوند په شهر نو سیمه کې یوه انتحاري حمله وسوه او وروسته 4 حمله کوونکي له پولیسو سره په جګړه کې ښکیل سول. د دغې حملې مسولیت وسلوالو طالبانو منلی چې د امنیتي چارواکو په وینا د یو ملکي کس په ګډون پکې 4 پولیس وژل سوي دي. دغو پیښو کابل ښاریان اندېښمن کړي او د ښاریانو ترمنځ یې ویره خوره کړې. دوی وایي کله چې له کوره بهر وځي د خوندیتوب احساس نه کوي. دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه هارون ناصر یم. په دې وروستیو کې د کابل امنیتي وضعیت بشپړ ډول خراب شوی دی. هغه چې شنې ساحې دي او هغه نورې ساحې ټولې د امنیتي ګواښونه پکې لوړ شوي دي او هره شیبه د دې امکان شته چې یو پیښه رامنځته شي.
میرویس سلام زو یم. نو غوښتنه مو دا ده چې حکومت باید جدي پاملرنه وکړي، ځکه کله چې زه له دفتره بیرون وځم یو خونډې ته ځم نو ځان معصومه نه احساسوم.
په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ په ښار کې امنیتي ستونزې مني او وایي چې پولیس په دې توانېدلی دي چې په 10 دا شان حملې شنډې کړي. د امنیه قومندانۍ ویان حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار او اړوند ولسوالیو کې د مخالفینو پر ضد تصفوي عملیات روان دي.
زموږ جدي عملیات د کابل ښار دننه او د کابل په 14 کې د نور امنیتي ځواکونو په مرسته دوام لري. هغه څه چې ډېر زیات مهمه دی د خلکو د کابل ښاریانو مرسته ده. په دې ډول چې انګېرل کېږي یا ځینې ښاریان په دې اندي چې خدای ناسه وضعیت ډېر زیات خراب دی، داسې نه ده. ستونزې شته، تهدیدات به وي، پېښې به رامنځته کېږي، خو د هر څه نه مخکې امنیتي ځواکونه دي، بالخصوص پولیس دي، په کابل ښار کې خپلې سینې سپرې تر څو پورې د خلکو ژوند وژغوري.
خو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون سپارښتنه کوي چې افغان کشفي او استخباراتي ادارې د امنیت په ساتلو او د خلکو د ژوند په خوندیتوب کې جدي اقدام وکړي او له کابل ښار د پیاوړي امنیتي کمربندونه راتاو کړي.
و موږ دلته په کابل کې د طالبانو او داعش د وسلوالو ډلو د پرونیو حملو له کبله خلک اندېښمن شوي دي. د تلفاتو شمیر په دې دوو حملو کې 14 تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن وویل په دواړو حملو کې 14 تنه وژل شوي او 28 نور ژوبل دي. په وروستیو کې د کابل ښار د پرله پسې خونړیو حملو شاهد دی. د کورنیو چارو وزیر او د ولسي جرګې ځینې غړي داخلي عوامل له حمله کوونکو سره په مرسته تورنوي. په دې موضوع د عصمت ساروان رپورټ اورو.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د کورنیو چارو وزیر باید هغه کسان معرفي کړي چې د ده په وینا د تورو شیشو په موټرو کې پلازمینې ته وسلوال تروریستان داخلوي. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک پرون چهارشنبه د کابل په دشتي برچی او نوی ښار کې له دو جلا او هم مهالو حملو وروسته یوې خبری غونډې ته وویل په ځینو موټرو کې شارت چاودیدون کې مواد راوړل کیږي.
په اساس معلومات استخباراتي کې از طریق ارګانای
کشف استخباراتي معلومات له مخې چې د کشفي او استخباراتي ادارو له لوري مشتره رسی شي، یو شمیر چاودیدون کې مواد او ځان وژن کې د همدغه تورو شیشو په موټرو کې راځي. یو شمیر وسایل بیا په خوا د کابل ښار ته راول شوي. نو که چیرته انتحاریان کابل ته داخلي شي، له همدغو وسایطو چې غیر قانوني کابل ته راول شوي له حویلیو راایستل کیږي او د ښار دننه حرکت کوي.
په بلاخره د داخل ښار حرکت میکنه.
د حکومت اکثره چارواکي او د ولسی جرګې غړي د تورو شیشو په موټرو کې ګرځي او د ځینو موټرونو نمبر پلیټ او اسناد هم نه لري. د ولسی جرګې یو شمیر غړي په زغر دوايي چې له خپل موټرو تور شیشې نه لري کوي. خو د دې جرګې یو غړی نادر خان کټوازی تاییدوي چې کله داخله د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملاتړ ونشي، طالبان او د دولت نوري وسلوالي ډلې په اسانه په شارونو کې بریدونه نشي کولای.
زه د خبرې سره موافق یم، ځکه چې دلته چې انتحاریان راځي نور متراګری د کابل ښار ترانی نیوځي او دوی په خاص او اهداف باندې عملی کوي. دا د یو عادي ښاری په توان کې نهسته چې هغه دلته راولي او یا د دغه ځایونه وروښيي، او نه دوی ته په میرامشا یا په کوټل کې دا ځایونه معلوم دي چې هغه د کابل ښار کې اوسم او ما ته نه معلومیږي دوی ته څنګه معلومیږي هغه وخت موقعیت هغه کوبه دا ټول هر څه څنګه ورته معلومیږي له دې هېڅ انکار نه کیږي.
ښاغلی کټوازی په عین حال کې وایي په حکومت کې هم داسې کړی شته چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره مرسته کوي. دی په ملي شورا کې د داسې عناصرو موجودیت چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره مرسته وکړي نه ردوي، خو د دې مسئلې مسؤلیت د کورنیو چارو د وزیر او نورو امنیتي چارواکو په غاړه اچوي.
ملي شورا کې چې دوی هغه لري امکان لري چې کېدای دغه کړی دي چې له هغو سره همکاري وکړي، مګر سوال دغه ده چې وزیر صاحب ته چې دغومره معلوم ده نو وزیر صاحب یا بل هر څوک چې ولې ګوته کوي نو ولې یادي او قضایي ارګانونو ته نه معرفي کوي، له دې سره به خامخا څه اسناد او ثبوتونه موجود وي. هغه کسان باید چې فوراً هلته معرفي شي. تاسو په ویلو باندې خو نه کېږي چې پولیسي جرګه کې خو څومره کسان دي، نو په چا باندې دوی دغه تور لګوي؟ دغه کسان دوی د ولسي جرګه حق لري یا پارلمان په مجموع کې حق لري چې له ده چې دا پوښتنه وکړي او دوی ونیسي دغه کسان څوک دي؟ دغه باید ته په موګوته کې دا باید ته وکړي او دا معرفي کړي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په کابل کې د چهارشنبې د ورځې بریدونه حقانی شبکې د پاکستان د لشکري طیبه ډلې په مرسته کړي او په دې برخه کې د ثبوت لپاره اسناد او شواهد لري. په کابل کې سږکال د تیرو کلونو په پرتله انتحاري او بمي حملې له دې سره سره زیاتې شوې چې د کال په پیل کې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن بوبل د افغانستان له حکومت سره په پلازمینه کې د ډلې زبریدونو په مخنیوي کې مرسته کوي. نیکلسن د مارچ په 14 موبایل د کابل دفاع د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لوی هدف دی.
د امنیتی چارو افغان کارپوهان بیا وایي په حکومت کې کورنی سیاسي اختلافونه او د وسلوالو مخالفانو منظم او سنجول شوی پلانونه او په وړاندې د چارواکو بې تفاوتي د دې سبب شوی چې وسلوال مخالفان په کابل او نورو ښارونو کې خپل حمله زیات کړي او ټاکلي اهداف په نښه کړي. دا دغه کارپوهانو له ډلې یو هم عتیق الله امرخیل دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د خپل سیاسي ستونزې وي خواته کړي او د خلکو د امنیت د ساتلو په اړه د فکر او اقدام وکړي. د ښاغلي امرخیل سره یوسف خان زادران مرکه کړي او په سر کې ترې د حملو د زیاتېدو علتونه پوښتلي.
په ځواب کې ځینې ناظرین په قدرت کې وو، یو ستراتیژیست وو، د فرانسې او جرمني او انګلستان وروسته وای او نصیحت وکړي ورته دې چې په جنګ کې تاسو نه اپیلون نه شئ ماتولای، خو تاسو کوشش وکړئ چې پاریس باندې حمله وکړئ. دای چې بیرون له پاریس لاړ تاسو پاریس ونیسئ نو تاسو هغه ماتولای شئ، نه اپیلون ماتولای شئ. همداسې هم څو حقیقت همداسې دی، هغه وته د یو جزیرې د پاره صورت اوس نو زه چې ګورم دغه طالبان چې په صورت عمومي ګورم تاسو ورته طالب وایي، مګر ماته د ښه ستراتیژیست په معنا باندې دی، یو ښه نظامي په معنا باندې دی. ځکه هر حرکت چې دوی کوي د حکومت د سستولو په خاطر، د خلکو د لغه په خاطر، دارولو په خاطر او لپاره د دې چې خلک له حکومت لري کا او حکومت بې اعتباره ثابت پا، اول کار همدغه ده چې په داسې نقطو باندې دوی وتګدي، داسې نقطې نه په کابل کې داسې نقطې انتخابي چې د دوی قدرت او نرو ولو که د دوی کمی
نو امر خیل سے پختنه دا چې داسې مهمه نقطو ته د دې رسیدګي څنګه ممکنه ده؟ یعنی په سید تاسو ترڅ رولې پرته له دې چې ملاتړ یا داخلي څوکونه لري، ممکنه ده د جنگ له لحاظ دغه څو
شریکان په صورت عمومي په درې لارو باندې فکر کوي. دا د دې تاکتیک ته د دې عادت اول لار دا ده چې دوی کوشش کوي په دولت کې، په حکومتونو کې، په خپل مخالفینو کې خپل داسې طرفدار پر قدرت طرفدار پیدا کړه چې د دوی هغه اهداف چې دي هغه سرته ورسي. یعنې د دوی په واسطه دا یو د دوی له بهترینو لارو همدا ده. دا په هغه وخت کې کېږي چې حکومتونه ډېر ضعیف وي. بالکل، وخت چې حکومتونه د دوی په مقابل کې ضعیف وي نو د دوی په دې خاطر باندې دوی ډېر کوشش کوي چې دې خلکو ته وعده ورکړه، دې دا تطمیقه په اشکالو د مختلفو اشکالو او د دوی نه استفاده وکړه.
نو حکومت یې یوازې ننداره کوي که دوی باید په وړاندې څه اقدامات وکړي؟ تر اوسه خو داسې ښکاري چې یوازې ننداره ده.
دا څه ده چې حکومت خو دغه حکومت چې تاسې ګورئ دا په خپل داخلي مسایلو او په ډېرو وړو وړو مسایلو باندې اخته ده او له دوی اصلي هدفونه چې هغه د جګړه ده هغه سوله ده هغه امنیت دا ترې پاتې دي. مثلا تاسې وګورئ نن ورځ دغه کې مظاهرې کېږي یا په پنجشیر کې یا په بل ځای کې چې زه افغان نه یم نو تاسې وګورئ دا غټترین ظروف دی حکومت ته غټترین ظروف دا ده امنیتی قوتونو باندې تاثیر کې هغه خلک چې د دې متقید یا په دې ژبه غږیږي د شمال خوا دي هغه وایي چې بس نو بچا دپاره جګړه وکړو خو افغانان نه یاست.
د امنیتی چارو کارپو عتیق الله امرخیل و چې تاسو ورسره په وروستي امنیتي وضعیت مرکه اورېده.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې 13 ورځ افغان تازه فارغ شو پلوټانو خپل لومړنی بریالي عملیات د بلک هاک هلیکوپټرو په وسیله په هلمند کې ترسره کړل. اکرام الله اکرامي پاړه ریپورت راکړي.
په داسې حال کې چې تازه افغان فارغ شوی او پیلوټانو د بلک هاک هلیکوپټرو په وسیله د هلمند په ندلی ولسوالۍ کې خپل لومړنی هوایی عملیات ترسره کړل، د افغانستان دفاع وزارت د مخالفینو پر ضد د دغه هلیکوپټرو استعمال ګټور ګڼي. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې چې نویو تازه فارغ شوی یو دیرش پیلوټانو ته په لنډ وخت کې ټول تجهیزات ورکړي.
دا هلیکوپټر په افغانستان جغرافیا کې ډیر مؤثر ده، ډیر سرعت لري، پکې ماشیندارونه او راکټونه نصبول کیږي او همدارنګه د پرسونل د انتقال لپاره هم د دینه کار اخیستل کیږي. بلک هاکونه کولای شي چې په هر ځای کې نفر په عاجله توګه ورسي او د دشمن لیکو ته ضربه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو د قومندانۍ غوس ملاتړ په یو خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د افغان ځواک تازه فارغ شوی پیلوټانو د بلک هاک هلیکوپټرو په وسیله 13 ورځ خپل لومړنی عملیات په هلمند ولایت کې سره کړل. که څه هم په دې اعلامیه کې د یادو عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوی خو د افغانستان دفاع وزارت یې بریالي ګڼي. د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش دا نه وایي چې اوس مهال افغان هوایي ځواکونو ته څومره بلک هاک هلیکوپټر ورکړل شوی خو په یو شمیر راپورونو کې شمیر 14 ښودل شوی دی. د غوس ملاتړ ماموریت په اعلامیه کې ویل شوی چې په افغان هوایي ځواک کې د بلک هاک هلیکوپټر اړوندو مسلکي فارغانو شاملېدل نوي نسل ته رهبری لیږدوي. د امریکا لخوا افغان هوایي ځواک ته د بلک هاک هلیکوپټر ورکړه و میاشتې وړاندې پیل شوې ده. خاغلی رادمنش وایي ټاکل شوی چې تر 2024 میلادي کال پورې افغان پوسټ ته 195 بلک هاک هلیکوپټر چې په عصري ټکنالوژۍ سمبال دي وسپارل شي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
نه یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداروي حکومت د خبريالانو امنیت ته جدي تدابیر خپل کړی او هغه خبريالان چې د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې وژل شوی باید په اړه د څېړونو نتایج له خلکو سره شریک شي. خان محمد سین په دې اړه ریپورت لري.
نایا د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یو ځل بیا پر امنیتي ارګانونو غږ کوي چې د خبريالانو پر وړاندې د ګواښونو مخنیوي ته استخباراتي او امنیتي تدابیر جدي کړي. د دغه ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د روان لمریز کال له پیل راهیسې تر اوسه 11 افغان خبريالان په ځانوژونکو حملو او د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې وژل شوي او امنیتي ارګانونو سره له دې چې د پیښو د څېړلو ژمنه یې کړې تر اوسه یې د دغو څېړنو نتایج د وژل شوو خبريالانو له کورنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي.
ما تا امروز نفهمیدیم کسایی که غفلت وظیفوی انجام دادن
موږ تر اوسه پوه نه شو. هغه کسان چې په دندو کې غفلت کړی او همدا لامل شو چې زموږ خبريالان شهیدان شي دا کسان څوک دي؟ په دې برخه کې حکومت ولې غلې دی؟ افغان حکومت د قانون ساتونکي دی او که په دې برخه کې عمل نه کوي جواب دی وای چې څه کوي، په څه خاطر دی او په څه خاطر د افغانستان له منابعو نه تنخواه اخلي؟
خاغلی خلوتګر دا هم وویل په کندهار ولایت کې د افغان خبريال عبدالمنان ارغن له وژل کېدو وروسته د هغه ولایت خبريالان ښکاره فعالیت نشي کولای چې دا د بیان پر ازادۍ، د خلکو پر روحیه او له رسنیو نه د خلکو پر هیلو ناوړه اغیز کوي. خاغلی خلوتګر ټینګار وکړ چې حکومت د کندهار ولایت د خبریالانو پر وړاندې هم پیښ شوي ګواښونه له منځه یوسي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایي رئیس پر ځینو دولتي چارواکو هم انتقاد وکړ چې په لوی لاس پر منتقدو خبریالانو د فعالیت ساحه تنګوي. دو د بیلګې په توګه وویل په سمنګانو ولایت کې یو خبریال چې په شخصي کارونو کې د دولتي موټرو د کارولو عکسونه خپاره کړي د سمنګانو د ولایتي شورا رئیس ګواښلی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خبریالانو پر وړاندې وروستیو ګواښونو ته په پام د خبریالانو خوندیتوب ته تدابیر جدي شوي دي. د دغه وزارت وایاند نجیب دانش آزادي راډیو ته وویل
د موضوع قندهار بر ما رسمن خلاصه شخصیده
د کندهار د موضوع په اړه موږ ته رسمي مکتوب راغلی. د خبریالانو د امنیت لپاره له ملي امنیت سره یو ځای تدابیر تازه شوي دي. څېړنې لا بشپړې نه دي. کله چې بشپړې شي ژمنه مو کړې چې له خلکو سره به یې شریکې کړو او که په ځینو حالاتو په خبریالانو ساحه تنګیږي دا د رسنیو د تحریم مسله نه ده، بلکې د خبریالانو د مسؤلیت لپاره موږ کار کوو.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان رسنیز بنسټونه د خبریالانو د وژل کېدو په اړه پر څېړنو او د پیښو د عاملینو پر نیولو ټینګار کوي، بلکې پخوا تر دې هم په لسګونو خبریالان د وسلوالو مخالفینو په بیلابیلو حملو کې وژل شوي چې د رسنیزو بنسټونو په خبره د څېړنو نتایج خلکو ته وړاندې شوي نه دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
چین ویلی د ایران له اټومي توافق څخه د امریکا له وتلو سره سره غواړي دغه تړون ته ژمن پاتې شي. دغه هیواد تهران ته ډاډ ورکړی چې د ایران د تیلو د صادراتو د یو په درېیمه برخه اخیستلو ته به دوام ورکړي. په اړه یې فریبا ظاهر جزئیات تراوري.
چین د محل د ایران د تیلو نږدې یو په درېیمه برخه صادرات اخلي. چین د هغو سترو قدرتونو چې له ایران سره یې اټومي موافقه لاسلیک کړې وروستی هیواد و چې د مې پر نهمه نیټه یې ایران ته ډاډ ورکړ چې دغه اټومي تړون ته به درناوی وکړي. د ایران له اټومي تړون د امریکا وتل او پر تهران د نوي بندیزونو لګول به تر ډیره د ایران د تیلو پر سکتور اغیز وکړي، چې د اقتصاد پوهانو د اټکل له مخې د ایران د تیلو تولید چې په ورځ کې نږدې 4 میلیونه بیرله ته رسیږي ښایي له 200 تر 600 زره بیرلو پورې په ورځ کې کموالی پکې راسي. خو چین ایران ته ډاډ ورکړی چې د تیر په څیر به د دغه هیواد د تیلو لویه برخه واخلي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان جینګ شوانګ ویلي چې پیکینګ غواړي د هغه تړون سموالی ډاډمن کړي چې د چین په باور د اټومي وسلې د مخنیوي او د منځني ختیځ د ثبات د ټینګولو لپاره مهم دی. ښاغلی جینګ ویل چین چې د کلونو راهیسې د ایران یو نږدې اقتصادي شریک پاتې سوی تر دې وروسته به هم له دغه هیواد سره د نړیوالو نورمونو په مراتبولو سره دغې همکارۍ ته دوام ورکړي. چین د ایران د تیلو تر ټولو لویه برخه پیری، خو نور پات برخه د آسیا نور هیوادونه لکه جاپان او جنوبی کوریا اخلي، چې دوی هم اشاره ورکړي چې د امریکا د پریکړې سره سره به له ایران سره خپلې سوداګرۍ ته دوام ورکوي. امریکایي چارواکو د نویو بندیزونو په اعلانولو سره ویلي چې په خلیج کې د امریکا له متحدینو تمه لري چې د ایران د تیلو د تولید د کموالي تشه ډکه کړي. سعودي عربستان هم د دې کار ژمنه ورکړې ده او د تیلو د بازار د ثبات ساتلو ژمنه کړې. امریکا د مې پر اتمه اعلان وکړ چې د ایران له اټومي تړون ووځي، خو د تړون نورو اړخونو دغه تړون ته د درناوي ژمنه کړې ده.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
او سم د هغه لپاره چې هر څه یې له یاده وزي، په ځانګړي توګه په سهار کې خپل وسایل له یاده وزي، یو داسې الماری چې هغه ته هر څه ور په زړه کوي. عصمت ساروانی تفصیل دراوري.
امریکایي ساينس پوهانو داسې الماری جوړه کړې چې هرجنو ته د کالو اغوستل ور په یادوي. د هېرې په ناروغۍ اخته کسان په ورځني ژوند کې له راز راز ستونزو سره مخامخ وي چې یوه یې هم د جامو اغوستلو ده. د نیویارک پوهنتون او د اریزونا ام جی ایچ انستیتوت د څیړونکو له لوري دا نوې جوړه شوې آله په الماری کې نصب کیږي او هر جنانو ته ورپیادوي چې د کالو اغوستلو وخت دی. دا آله چې ډریس نومیږي یو ټابلیټ، کیمرا او سنسر لري. مخکې تر دې چې کارونکی یا ناروغ د کالو اغوستلو ته تیار شي، د الماری په هر خانه کې کالي ورته شتي. هرجن ته دا سمارت یا ځیرک الماری ور په یادوي چې کوم کالي چیرې دي او وای غوندي. هغه کالی چې باید واغوستل شي د هغې خانې څراغ بلیږي. په پای کې دا آله د کالو اغوستونکي ته دا هم وایي چې کالی یې سم اغوستي او که نه دي.
او سم څلور نیمې بجې کیدونکې دي. رضوان مراد په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د بغلان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پراخ هوایي او مځکني عملیات پیل کړي دي. په کابل کې د تیرې ورځې د ځان وژونکو او وسلوالو بریدونو د وژل شوو شمیر 1600 ته لوړ شوی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي په دې کې 10 ملکي وګړي، 15 پولیس او یو امنیتي ګارد شامل دي. د خوست والی وی په دې ولایت کې د بی بی سی د خبريال د وژنې او په خوست خار کې په یو جمعات په ورستۍ 14 کې د لاس لارلو په تور یو شمیر کسان نیولې دي. چین وایي دا هیواد به د ایران اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي او د تهران د تیلو د صادراتو درېمې برخې پیرلو ته به هم دوام ورکړي. د اسرائیل د دفاع وزیر اوګدور لیبرمن ویل هیواد نن د سوریې له خاورې څخه د ایراني ځواکونو غیر متوقع راکټي بریدونه شنډ کړي دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت وایي چې 28 امریکایي F-16 او F-15 ډوله جنگي الوتکو نن سهار په سوریه کې 60 راکټي بریدونه کړي دي. ټاکل شوی ده چې د ازبکستان ولسمشر راتلونکې اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د افغانستان سیمې او دوه اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وکړي. او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن هغو دریو امریکایانو ته هرکلی وایو چې شمالي کوریا خوشي کړي دي.
اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ په قربت توپ د دغه هیواد د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش د کرکټ له ملي لوبډله سره درې شلوریزه لوبې ترسره کوي. دا لوبې در روانې جون میاشتې په دریمه، پنځمه او اوومه نیټه د هندوستان په دهرادون ښار په راجیو ګاندی نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. دواړه هیوادونه په دریو شلوریزو سیالیو داسې مهال هوکړې ته رسیږي چې په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان دا وخت په اتم خو بنگلاديش په لسم مقام کې دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې دغه مهمو سیالیو ته به د داخلي کچې 19 کلن لوبډله او ملي لوبغاړو څخه چې دا وخت په هندوستان کې په تمریناتو بوخت دی و پیاوړي لوبډله اعلان کړي. افغانستان او بنگلاديش له دې وړاندې په کال 2014 میلادي کې په یوه شلوریزه سیالۍ کې سره مخ شوي او هغه بنگلاديش ګټلې ده. د افغانستان د ښځینه فرسال لوبډلو د مقدماتي سیالیو په لړ کې پرون یوه سیالۍ ترسره شوه او په یاده سیالۍ کې کابل کلب 3-1 پر وړاندې د آشیانې لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دغو سیالیو کې نن د آینده سازان لوبډله، د آشیانا او د توانا لوبډله، د عدالت لوبډلې پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې عامر شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ چې د سې شنبې ورځې رئیسې په کابل کې پیل شوې پکې 8 لوبډلې ګډون لري او د ترسره کېدو هدف یې د افغانستان په ښځینه فرسال غورالی کې له پلازمینې څخه د پیاوړي استازي غوره کول دي. او وروستۍ خبر دا چې د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالۍ برخلیک ټاکونکي پړاو ته داخله شوې. د دغو سیالیو په لړ کې نن سن رایزرز حیدرآباد د ډیلی لوبډلې سره مخ کیږي چې د حیدرآباد د بریا په صورت کې دا لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کوي. له دې سره ډیلی لوبډله چې تر دې دمه یې په لسو سیالیو کې و بایللې، د نننۍ ماتې په صورت کې لمخته تک پاتې کیدل یقیني کیږي. د افغان لوبغاړي راشد خان ارمان پښتون کې د سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې تر دې دمه په لسو سیالیو کې 8 لوبې ګټلې او د جدول په سر کې ځای لري.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د نورستان والی وای د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې او د تذکیرو د اخیستو پروسه چې مخکې ډیره ورو و اوس په دې ولایت کې چټکه شوې ده. روحلان وری په اړه تفصیل لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم رازادی رادیو ته وویل ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوم لیکنې په لومړي ورځو کې دغه پروسه ډیره په سر روانه وه او لامل دا و چې له یوې خوا خلکو ته عامه پوهونه نه وه شوې او له بل لوري د سړو په ګډون ګڼو خویندو تذکیرې نه وی اخستې.
اول ورځو کې د نوم لیکنې بهیر تر ډېر حد پورې سست روانو، نورستان کې خپل د پارون د مرکز نه علاوه په نورو ساحو کې د سیده اکسخانی سهولتونه نه
وو. والی ویل کوم ورځ چې د احصایي او د نفوسو د احوال د ثبتولو ادارې نورستان ته د اکسونو اخستلو کمرې او نور وسایل وروړي او مامورینو د تذکیرو د ورکړې لړۍ پیل کړې، ټاکنو کې د برخې اخستلو دپاره نوملیکنه هم زیاته شوې ده.
په دې وروستیو کې د سطح احوال نفوس د مرکزي ادارې سره مو تماس ونیو او هغوی څه وسایل راولېږل چې هغې کې کیمرې او کمپیوټر او پرنټرونه شامل دي، او په دې وروستیو ورځو کې دغه لړۍ تیزه شوې او لا نور به هم تیزیږي.
په نورستان کې د ښځو چارو رئیس میرمن زاهد فیضان ازادي راډیو ته وویل د نوملیکنې او تذکیرو اخستلو مرکزونو ته ډلې ډلې خویندې هر ورځ راځي او د تذکیرو اخستلو ترڅنګ نمونه هم لیکي.
هرو ویشم خروان دی، البته د تذکیرو ویش چې تیار دی کلو تم دی او دلته خپل مرکز کې او خزینه او تذکیرې مخلي او سبتول لپاره د کمیسیون دغه تمځي محلونو تمځي نو نسبت د پخوانه ډیر ښه شوی دی. البته دا ولسوالیګان پلا نه دی غځېدلی نو نسبت مخکې نه ډیر ښه دی.
میرمن زاهده فیضان له خویندو غواړي چې تذکيري واخلي، په ټاکنو کې ګډون وکړي او داسې کسانو ته رای ورکړي چې ورته خدمت کولای شي او ملي ګټې په شخصي ګټو لوړی ګڼي.
خویندو نه دا غوښتنه ده چې باید تذکيري واخلي او مې تلاش خپل مورد نظر هغه وکیل چې خپل ولایت ته خدمت وکړي او د دولت باور ترلاسه کړي نو دوی ته رای ورکړي. او تذکيري یوازې دا نه چې د انتخاباتو پروسه کې په درد خوري، دغه چې په نورو برخو کې په درد خوري او ضروري ده چې تذکيري واخلي. که
څه هم چې د نورستان مسولین د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو کې د ګډون د پاره د شوی نوملیکنې کار شمیره نه خي، خو څو ورځې وړاندې چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټول هیواد د لیکل شوو نومونو د تعداد په اړه معلومات ورکول، نو په هغه کې په نورستان کې تر نورو ټولو ولایتونو کمه نوملیکنه شوې وه.
ازادي راډیو لونه تر وو ورځې پونه کې
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ویل دي وروسته به د قوانینو په جوړولو او تصویب کې مدني ټولنو ته لازمه ونډه ورکول کیږي. خغلی دانش نن د پرانستي حکومت والی د اونۍ په مناسبت کابل کې جوړ شوی غونډه ته څرګندونه کړي. محمد حدیث پردیسی پاړه ریپورت لري، تری وروسته د ماشومانو د حقونو پاړه د آزادۍ راډیو او یونیسف ته اداري پروګرام لري د مباسي پاغه پسې کور کله خبريږي.
که څه هم یو شمیر حکومتي چارواکو په کراتو د مسایلو په اړه د مسولانه څرګندونو غوښتنه کړې، خو د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي د انتقاد نه منل په خپل ځای کې استبداد دی. خغلی دانش د پنځشنبې په ورځ د پرانستي حکومتوالۍ د اونۍ په مناسبت کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل د قوانینو د ښه تطبیق لپاره د قوانینو په جوړولو کې د خلکو او مدني ټولنو ونډه مهمه ده.
حکومت در جامعه باز نه تنها هیچ راز را از
دی وی حکومت پی وی پرانیست ټولنه کې نه یوازې دا چې خلکو هیڅ راز نه پټوي، بلکې په ټولو سیاستونو، قانون جوړونې او د پالیسۍ په جوړولو کې خلک شریک وي او له خلکو سره په مشورې پریکړې کوي
او گفتگو با مردم تصمیم میگیره.
خغلی دانش پرانیست حکومتوالۍ ته په اشاره سره وویل چې د هرې ورځې په تیریدو په افغانستان کې حکومتوالۍ له تړلې یا بسته حالت راوځي. د خلکو پر وړاندې د حکومت مسولانه چلند او په ټولو چارو کې خلکو ته د لازمې ونډې ورکړه د پرانیست حکومتوالۍ مهم اصل دی. افغانستان د 1995 کال په وروستیو کې د پرانیست حکومتوالۍ د مشارکت سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان په ګډون تش په هیوادونو د پرانیست حکومتوالۍ د مشارکت سازمان غړیتوب لري او دغه سازمان په دولتونو کې د خلکو د ونډې او د دولتونو د مسولیت پذیرۍ په برخه کې کار کوي. په ورته وخت کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو چې د پرانیست حکومتوالۍ د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل مدني ټولنې د قوانینو په لاغنامندۍ کې مهم رول لوبولی شي. د مدني ټولنو په استازیتوب آصف صافی د غونډې ته وویل چې ملي شورا هم باید د قوانینو په جوړولو کې له دوی سره لازمې مشورې وکړي.
قوانینو تایید پر مهال د مدني ټولنو استازو سره لازمې مشورې او ناستې وکړي.
زه پورا یقین او باور لرم چې که زمونږ د دې وړاندیز د ملي شورا لخوا هرکلی وویل شي، نو د اقدام په قوانینو په لاغمندګي به ورسره پوره همکاري وکړلی شو او مرسته ورسره هم کولی شو.
د ښاغلي صافي په خبره قوانین به هغه مهال د ټولنې لپاره ګټور تمام شي چې له جوړېدو او تصویبېدو وړاندې پرې ښه غور وشي او له رامنځته کېدو وروسته په جدي توګه عملي شي او هیڅوک ترې مستثنا نه وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د انسان په بدن کې د وینې کموالی هغه سي ستونزه ده چې د نورو بیلابیلو ګڼو ناروغیو سبب کیږي. دا چې ځینې کسان خپل خوړو ته پام نه کوي یا هم د دوی په وینا بېوزل دي، هغه شیان چې بدن ضرورت ورته لري نشي برابرولی، لکه کم خونې سره مخ کیږي. لکه مودې را پدې خو د روغتیا وزارت لخوا په خوندیو کې انجنونو ته د کم خونې د وقایې لپاره دوا ورکول کیږي. دا چې دا دوا څومره ګټوره ده د خبرونې میلمه قرباني غږیږي. لمونږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د تغذیه د برخې ډاکټر محمد آغا نواب زیدی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دوی لڅه وخت را پدې خو انجنونو ته د کم خونې زد تابلیت ورکوي.
په 2013 میلادي کال کې د عامه روغتیا وزارت په څلور دیش ولایتونو کې تغذیه او ملي سروې تر سره کړ، چې په دغه سروې کې دا وخوځر شو چې په هر دریو انجنونو کې یو انجنې، البته ځوان انجنې چې عمر نه د لسونه تر 900 کلونو پورې، په کم خونې یا د وینې په کموالي باندې اخته، یعنی یو دیش فیصد چې دا معنی ورکوي چې په هر دریو انجنونو کې یو انجنې په کم خونې اخته و. نو همدغه د دې سبب شو چې د عامه روغتیا وزارت په دې تلاش کې شو چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي، چې بل اخره د معرفت وزارت سره یو تفاهمنامه لاسلیک شو، چې دغه تفاهمنامه لري با په ټول افغانستان کې په سرور دي شولایتونو کې دغه برنامه شروع شوی ده، فلحال جریان لري. او دغه ټابلیټ په هفته کې یو ځلی، کال کې 250 ټابلیټ د وسپنې او فولیک اسید د کموالي یا د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر ورکول کیږي.
اب خوانځیو کې د زکونکو برخورد څه ډول و؟ آیا دا ټابلیټ کله په پایل کې د دې ورکول غوته شروع سول؟ په خپل خواخه دوی خوړل تشویق کېدل دي خونکو له خوا څه رقم و؟
مخکې د برنامه شروع شي، دغه په هر مکتب کې موږ دوه خونکي فوکل پوینټ استاد په شکل باندې هغوی ته ټریننګ ورکړی دی، معلومات هم ورکړی دي. نو طبعا هر وخت چې یو نوې برنامه بالخصوص بیا د ښځو لپاره، زنانو لپاره یا د ځوانو نجونو لپاره هر برنامه شروع کیږي، حتما زموږ استاد ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، یو انګیزه را پورته کیږي. نو په لومړي وختونو کې د دې تحمل اخیستل یو څه چیلنجونه لرل، ولی خوشبختانه په دې اخرو کې داسې واقع موږ نه لرو چې د دې ګولو د اخیستلو څخه بچا انکار کړی وي یا نه اخلي. په منظم ډول باندې د 15 ټولګیو پورې انجونې په هفته کې یو ګولۍ څخه استفاده کوي.
مګر داسې ویل کیږي چې په ځینو سیمو کې داسې ذهنیتونه له خلکو سره دي چې دا ګولۍ په انجونو باندې بد تاثیر کوي، اکثر انجونې له دې نه ډډه کوي. تاسو څنګه غلې داسې موضوع سره نه مخسبي خبر نه یاست که سره
مخسبي او خبر یو تقریبا 15 میاشتې مخکې اوس هم ځینې داسې کړه شته د وطن دښمنان شته چې هغه بنسټیز کارونه چې د مملکت په خیر باندې وي د هغوی یو نقطه پکې پیدا کوي او د خلکو ذهنونه منفي طرف ته بیایي. دسې شایعات په سوشل میډیا یا بالخصوص په فیسبوک کې را سره شوی چې دغه ګولۍ چې انجنونو ته ورکول کیږي دا د شرمتوب یا د حمل د مخنیوي په خاطر استعمالیږي او دا د دې څخه باید استفاده ونه شي. ولی خوشبختانه چې زیاتو خلکو د دغه شایعاتو ته منفي جواب ورکړی دی او غیرت کړی دی، او د دې په مقابل کې موږ اوس د پبلک اویرنس یا د ماس میډیا کمپاین شروع کړی دی. تاسو به شاید لیدلی وي چې د تلویزیونونو د لارې هم همدغه د اوسپنې فولیک اسید د برنامه په ارتباط باندې خلکو ته خبر ورکړ کیږي، هم د رادیوګانو له لارې یو ترانې په شکل، یو د سندرې په شکل باندې دغه موږ هغه ټي وي او رادیو سپټونه جوړ کړي تر څو هغه اماز هان یا د خلکو ذهنونه د منفي نه مثبت طرف ته لاړ شي او دغه ګولۍ څخه په منظم ډول استفاده وشي.
له دې وروسته څه پلان لري چې د عامه پوهاوي په برخه کې به تاسو څه کوئ تر څو هغه خلک چې هم د اوس هم د دوی په ذهن کې دا خبره ده چې دا ګولۍ مضر تمامېږي، هغوی په دې پوهاوي چې نه دا ګولۍ ګټورې دي؟
د عامه پوهاوي په ارتباط باندې نه تنها د ټي وي او رادیو سپټونه موږ تیار کړی دي، دین علاوه موږ هغه معلوماتي پاڼې چاپ کړې دي چې هر شاګرد په مکتب کې ورکول کیږي، د والدینو لپاره هم چاپ کړې دي چې په هغه کې مکمل د اوسپنې فولیک اسید د کموالي، د کمخونی اضرار، د دغه په اهمیت، د اوسپنې فولیک اسید د ګولیو په ورکولو په اهمیت مکمل معلومات هغه ته موږ ځای په ځای کړی دي. په مکاتبو کې شاګردانو ته ویل شوی دي د دې نه علاوه موږ هر مکتب ته راهنمود یا لارښود په شکل باندې د وسازانو لپاره هم یو ټیکنیکل یا تخنیکی راهنمود لارښود هر شاګرد لپاره چې هر شاګرد ورکول کیږي په هغه کې مکمل معلومات پکې شته چې دغه شاګرد د ټابلیټ نه بغیر کله ټابلیټ سبا نه وي نو د کوم غذایي موادو څخه استفاده کولی شي تر څو په کمخونه یې منښت شي ځکه چې د اوسپنې فولیک اسید ګولې ورکول په هفته کې یو ځلې دا د وینې د کموالي یا د کمخونه موقتی حل لاره ده دایمي حل لاره دا ده چې زمونږ ټول وګړي نروي کې ښځوي بل خصوص هم دا ګروپ چې دا خلک ډیر اسی پذیر دي نه ډیر په کمخونه یې منښت کیږي دوی باید مختلف غذایي څخه استفاده وکړي هر وخت د غذایي څخه استفاده ونه شي د غنی شوو غذایي موادو څخه استفاده وشي ایډین لرونکو مالګې څخه باید استفاده وکړي یعنی د اوسپنې فولیک اسید ګولې په هفته کې یو ځل دا د وینې د کموالي موقتی حل لاره ده د دې لپاره چې دوی غړي چې په دایمي شکل په کمخونه باندې اختنه شي باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وشي ځینې مواد چې د غذایي موادو د اخیستلو په وخت کې باید د غذایي څخه استفاده وشي مثلا د دې په خاطر چې اوسپنه ښه جذب شي د ویټامین سي څخه باید استفاده وشي د دې په خاطر باندې چې اوسپنه ښه جذب شي باید د سیمو مواد چې غذایي څخه استفاده ونه کړي لکه چای غاز لرونکي نوشابې چې دا د دې سبب کیږي چې د غذایي موادو کې شته اوسپنه یا فولیک اسید چې د غذایي جذب کموي
کچېره د ګولې په خوانځي کې په وړیا ډول زده کوونکو ته ورکول کیږي دا ونه خوړل سي د دې پایله به چې څومره به دوی زیان وکړي
ګولې چې ورکول کیږي د تداوی په خاطر نه دي بلکې د وقایې په خاطر دي کمخونه دي وقایې په خاطر دي دغه برنامه یا د په هفته کې په ونه کې د اوسپنې فولیک اسید یو ګولې ورکول دا دوه هدف لري یو لړمحال هدف دي یو دمحال هدف دي لړمحال هدف دا دی چې یو ماشوم باید د مور څخه کمخونه پیدا نشي یعنی هغه د کمخونه یا د وینې کموالي بین نسلي کړي ماتول زنجیر زموږ د دې برنامه یو د هدف ته بل داسې دي چې په وګدمحال کې باید موږ تغذیل نظر یو سالم ټولنه ولرو نو کله یو طرف نظم ساس ټولنه غریب ده د هغه غذایی مواد څخه استفاده نه کوي چې هغه اوسپنې فولیک اسید لري یو طرف د غذایی مواد څخه استفاده نه کوي بل طرف د اوسپنې فولیک اسید ګولې څخه استفاده ونه کوي په کمخونه باندې اخته کیږي نو مخکې دینه چې دوی په کمخونه باندې اخته شي باید د دغه ګولې څخه استفاده وکړي د سره پسند کې باید د مختلفو غذایی موادو څخه استفاده وکړي
بله اته سم مشوره کورنۍ او غنجونو ته چې دوی په خوانځي کې دی او د ګولې ورکول کیږي دوی نه غواړي چې وي خوري
زما اول قدم کې شاګردانو ته او په دویم قدم کې والدینو ته دا توصیه ده پیشنهاد ده چې دغه ټابلیټ یا دغه ګولې چې ورکول کیږي د هر نگانه د مسؤونی دي دا د دوی به خیر دي دا د دوی د هنده لپاره چې هم دغه انجینري چې د 15 متر دوله سم سي پورې مکتب کې دی او عمرونه د لاسونو ته نونه سکول پورې سبا ورځ هم دغه مورګان کیږي نو مخکې دي نه چې دوی مهندې شي او ماشوم راوړي او ماشومي ټولنې ته کمخونه وړاندې شي یعنی مایو بلر شي که زه وایم چې هغه مورګان چې هغه کمخونه وي د حمل په دوران کې ماشومی نړۍ ته راځي دا غوي زکاوت 15 نمرې د هغه ماشومانو په نسبت مې چې نسبت نورمال مونږ پیدا کیږي هغه زکاوت ذریبي کم وي نو زما د دوی څخه دا تقاضا د غوښتنه د پیشنهاد مې دی ورته چې په هفته کې د ګولې چې ورکول کیږي دوی د پاره وړیا دی ولی کزه تاسو ته وایم چې دا یو ټابلیټ یو ګولې چې په هفته کې شاګرد رسیږي په 15 افغاني باندې تمامېږي چون وړیا دي نو دوی د سیاحت میډی رحمت ته نه ورکی خو چون مایکرو نیوټریټ یعنی کوچنی غذایی مواد څخه جملې څخه دي یعنی نو مې وړو کې د خولې اهمیت ډیر زیات دی د په خاطر باندې چې ټولنې ته یو سالم او نورمال ماشوم کوښنه وړاندې شي باید اوسپنې فولیک اسید ګولې او ځخه پافتې کې اوزلي او د مختلفو غذایو څخه استفاده وکړي
ډیر مننه خیر اوسې
تاسو نه مننه
قدر منه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر محمد اغا نواب زی خبري دینجونو د کمخونی پاکله او دا چې څه باید وشي واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله
د ازادي رادیو تر نوریدونکو سلام هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ د کورنۍ د غړو ترمنځ متقابل احترام څه ګټه لري
فامیلی تربیه دا ډیر یو تاثیر لري دا په فامیل باندې تاثیر لري په خوا کې په گاونډي باندې تاثیر لري حالت کې اوسو په غوړ چې د بشر احترامونه کې خوا کې یو پنځه کسه د مشرانو احترام کوي
د متقابل احترام نشټون اڅه زیانونه لري
ځنه د سړي خلک شیوي چې پلار سره په کور کې لنجره غلې د کور پرې خېتلې خارج ته خارج کې دغه ځنه مرغلې نو دا غا عوامل چې کله په کورنۍ کې مشکلات را پیدا شي
قدر منوریدونکو دا چې په ځینې کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته متقابل درناوی نه کیږي او ټولنه ته یې ستونزې څه دي او څه باید وشي دا ټول په نننۍ خبرونه کې را سره واوري. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او همایون هواد به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کورنۍ د ټولنې یو کوچنی خو په خپل ذات کې مهم عنصر دی او همدا کورنۍ ده چې ټولنه جوړوي. د ټولنې جوړښت د کورنۍ د جوړښت پورې مستقیم اړیکه لري. له سالمې کورنۍ سالمه ټولنه جوړیږي او متقابل درناوی د دواړو اړخونو د انساني حقونو خوندیتوب کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ متقابل احترام خوشحاله او هوسا ژوند رامنځته کوي. د ځینو کورنیو ترمنځ د متقابل احترام د نه موجودیت له امله په کورنیو کې ګڼې ستونزې راولاړیږي. د لغمان اوسیدونکی حاجي سیدا وایي په کورنۍ کې د متقابل احترام د نشتون له امله ګڼې ستونزې را پیدا شوي.
اولاد مو ځوان ده، موږ د دې وس نه لرو چې هغه ته د واده بندوبست وکړو. هغه چې کله بس ورته کار کوي وایي ما ته واده نه کوي، زه تا ته نه درس وایم، نه سر زحمت بس نه سره کار کوم. هغوی چې بس ما ته بس واده بندوبست وکړه او په دې زه به بیا کار وکړم چې اولاد نه لرم. نو کار په همدې خاطر باندې مور سره هم جنګ کوي، خور سره هم جنګ کوي چې زه بې سرنوشت یم، ما ته واده بندوبست نشته ده، او مکتب نه وایم، درس نه ځم، کورس نه ځم. او هغوی چې بس ما د فرق واده وکوي نو هغه زبا کټول کارونه کوم چې نه کوي نو مور شرم جنګ کې پلار شرم جنګ ټول ورونو سره جنجال کوي، بے نظمی زیاته ده، او ټول دی بس کرکټ سره لوبي سره ګرځي، یو خو بل ګرځي بل خو ګرځي. هغه کم چې هغه اصلي درسونه دي، سبقونه دي او دینی مسائل دي، هغه څه هغه نه ورکی ترجمه ورکی او ولته نه ورځي.
د زیاته وی کاچری په کورنۍ کې او بل ته درناوی موجود وای نو اوس په خوشاله ژوند لاره. د کابل اوسیدونکو وشت کلن احمد سیار بیا وای چې اکثر وخت مشرانو لخوا دوی تحقیرېږي او خبرو ته ارزښت نه ورکول کیږي، نو ځکه او بل ته درناوی هم کمیږي.
نو کزو وایم خو په کور کې زمونږ ډیر زیات مشکلات موجود دي، خاصتا کله چې مونږ خپل والد صاحب سره په خبره باندې یا په موضوع باندې خبرې کوو نو د مونږ ترمن ډیر زیات جنجالونه رامنځته کیږي. زیاتره وخت کله چې مونږ په کوم محفل کې ناسو یا غواړو چې یو خبره وکړو یا داسې کوم څه وایو، زمونږ پلار بیا وایي چې نه دا خبره داسې نه ده. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا مونږ یو څه راکشنو، خو یا خفه شو یا لاړ شو یا د کور ووځو. خپل هم لیدلی دي، ځکه زما دوستو ورکه هغه یو وختان یو قسم ته جوړ کړی وو. نو باوجود چې دا ورکه زلمی مو د ټول په منځ کې ملمانم ناسو، ډیر کسان ناسو، نو پلاری وته ویل چې هله جګ شته د خپل وختان دا وس وخري ته څنګه د سټایل والی وغه کړی. نو هغه چې د شاوخوا قتل عاجل یو ریاکشن یو خودلو، نو جګ شو لا ته د سی وغه حالت راغی چې خپل پلار سره مثلا ننجو کی. خو بیا چون دا خلک رامنځته شولو او دا خبره د ته په قرار شوه وي، نو هغه شاید منلې ورور ور باندې پټاکو کړ چې جګ شته د وختان سره کم جوړ کړی.
دای وای چې مشران باید په کشرانو شفقت وکړي او کشران باید د مشرانو احترام ولري، او کاچری د دواړو قشرونو ترمنځ داړي کنوي ټولنیز مشکلات رامنځته کیږي. د قومونو او قبایلو چارو وزارت کارکونکو ډګروال بریالی بیا وایي په کورنۍ کې یو بل ته ځانګړی احترام موجود دی. دا چې دا ډول فضا څنګه رامنځته شوی هغه یې پاړه وایي.
زما په خپله کورنۍ کې احترام متقابل دی، یو بل ډیر زیات دی. کشر د مشر احترام کوي، مشر په کشر شفقت کوي. په همدې رقم په مجموع کې په هغه محیط کې چې زه اوسېږم ډیر تاثیرات لري، مثبت تاثیرات لري. دا عمده علت همدا ده چې سطح د تعلیم تربیې نسبت په خواته اوس ډیره ښه شوې ده. شته زه په داسې محیط کې اوسېږم چې زما شاوخوا ګاونډي ټول په همدې رقم طرزالعمل لري په فامیل کې. یعنې دا عمده علت تعلیم تربیه ده چې سالمه تعلیم تربیه اولادونو ته خپل ورکوي. دغه موضوعات ټول پکې شامل دي. شاوخوا همسایګان زما هم په همدې رقم باندې په خپل کورنۍ کې ډیر په یو احترام د مشر او کشر په مقابل کې ژوند تېروي. بعضې ځایو کې داسې پیښېږي چې یو څوک غواړي ډیر ځان ماتره کړي، نو وخت نه ورکوي چې مشر خبرې وکړي. دا همیش کوشش کوي چې د مشر په خبرو کې مداخله وکړي. دا ډیر کم لیدلې مې دي، خو د وخت په تېرېدو سره امکان لري دا معضله هم حل شي او حل کېدونکې ده انشاءالله. اصلا د بل احترام کول په اصل کې د ځان احترام کول دي. وخت سره ځان ته احترام وکړي نو بل ته هم احترام کوي. نو زه په فامیل کې په محیط کې چې اوسېږم څوک چې هلته دي په هغه ساحه کې ټول ته احترام لرم، نو په دې خاطر باندې ما ته هم احترام قایل کړم.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی عاطف نورستانی وایي دا کورنۍ مشران د کورنۍ د جوړښت اړیکو او ښې فضا رامنځته کولو مسؤل دي. دا چې په کورنۍ کې یو بل ته د درناوي څه ډول فضا رامنځته شي هغه زیاتوي.
کورنۍ خو اصلا د ټولنې یو وړه نمونه ده چې هلته مور او پلار د مشرانو په توګه دي او ماشومان دي. نو دوی په منځ کې متقابل احترام ډیر ضروري او اساسي خبره ده، او دا ځکه موږ اساسي ګڼو او بنسټیز ګڼو چې د کور اتحاد، اتفاق او د کور د پرمختګ ټول مسایل په دې متقابل احترام باندې ده. نو مشرانو ته خو دا لازمه ده چې باید په کشرانو دومره پیرزوینه او ډیره زیاته مهرباني او مینه وکړي چې په متقابل کې بیا هغوی د خپل پلار د په مقابل د خپل مور په مقابل کې هغه خپل وظیفه او دنده دا غنی چې د هغه خدمت او کې او د هغه قدر باندې پوښیدا قدر شناسي مسله مغه د احترام مسله ده او کچیرته په کور کې د رعایت چې مولدار په کور کې اتفاق رامسته کیږي په کور کې مینه محبت پیدا کیږي او کورنۍ کوي شي چې د یو بل په خبرو باندې پوښیدا یو بل ارمانونه او ارزښت لري او کورنۍ مولدار ده پرمختګ په لوري ځي او کچیرته د احترام په کور کې ورات نشي همدغه سي ناغيري رامسته
نو موارد زیاتوی ګڼ کورنۍ لیدلی چې دا غړو ترمنځ یو بل ته درناوی نه کیږي هغه د خپل کور په گاوند کې د یو کور کیسه کوي
ولې بد بختانه ډیر دي زمنګ څنګه مثلا موږ بلاک کې اوسېګو د څنګه کې د سی گاوندیان درو چې مسیان د خپل نیا په مقابل کې ډیر زوینه مچ به احترامي کوي هغه کې پورته کیږي هغه تاسو په کسپوري ورته وایي مثلا کپلار کور کې نیوي زپېګه مچ د دوی د ډیرو جنگونو شاهد
دا چې یو بل ته درناوی او نیک اړیکو په برخه کې د اسلام مبارک دین نظر څه ده د افغانستان د علوم اکاډمۍ لغړی نورلا او سرسر زموږ همکاري مریم توخی مرکه کړي دا ورېدو بلنه درکوم
خغلی استاد راز دې موضوع ته چې لکوم طریقونه او لکوم روشنه البته ګټه پورته شي تر څو په کورنۍ کې متقابل احترام مراد شي
بسم الله الرحمن الرحیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمایي وای هغه سړی مسلمان نه د چا چې عزت نه کړي مشرانو او په کشرانو باندې شفقت نه کړي دا یو دینی اصل دا او هر مسلمان په دې باندې مکلف
خغلی استاد بیا اکثره وخت د کورنۍ او ماشومان او ځوانانو جنل لکان دا کله من بیا وای چې از مونږه حقوق مونږه حق د ولدان لخوانه یعنی نه کیگی او موږ دې ته بایسکی کوم چې موږ به احترامي وکاو او خپل غږ پورته کوو دا موضوع څومره البته دخیله ده
یو له همدا مسایلو نه چې د کورنۍ په توتريخوال یا د به احترامي یا د کورنۍ د هغه احترامانه تقابل او برخورد مخنیسی هغه د ځوانانو او نوې ځوانانو د دوی د حق نه ورکول د مشرانو لخوانه زیات وخت مشران د غوډي حق تلفي کوي چې کشران ته بهانه جوړیږي او دوی وایي کشران وایي چې هو موږ حق نه دراکړ سوې موږ په خبره ته غوږ نه دیول سوې موږ ارزښتونه تر پخو لاندې سوې دي نو موږ هم حق لرو چې دا به حرمتي او به احترامي وکړو او موږ حق لرو چې یو بل سره د غیر محترمانه تګلارې تر رامندسي نو دا یو ستر عامل هم دغه کېدلی شي یو ستر عامل دا چې ځوانان او نوې ځوانان دوی ته خپل مشروع روا او هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې دوی حق لري ورکړل شي هغه ور او بل د تربیه د مشرانو په لاس ده یعنی مشران ځینې اوقات دوی داسې کار کړی وي چې هغه دیغي بایس ماشوم یعنی د خپل پلار او مور یا خپل د کور مشرانو دوی ورته تهداب دی به حقوقي کي به احترامي کي چې غوډي دي احترام او دي غو وقار او عزت او درنخ پام کې نه نيسي ځکه دا خپل تربيت سالمه نه ویلو کوچنيوال نه لغنه هغه بیا رسته داس یو شایره چې هغه مور پلار ته او کورنۍ ته درد سر وي
د هل لارې سدي چې متقابل احترام د کورنۍ او د مشرانو د کشان ترمنځ تامین شي
لومړی لار خود په دې لار کې او دي مشکل د حل لارې په لټون کې لومړنی قدم او ګام داده چې ماشوم ته سالمه تربيه ورکړل شي او نوي ځوان ته سالمه تربیه او هغه دینی ارزښتونه او اخلاقی ارزښتونه چې د ماشوم په وده کې خو ونده اخیستلی سي هغه ور تفهیم سي او هغه ارزښتي او اخلاقی موضوعانو ته توجه وسي چې دغه اخلاقی او ارزښتي موضوعات باطینی پولیس په عنوان باندې دغه ضمیر او وجدان او د ادارۍ او د سالم لارې ته د هڅوي د لار ده او متخصص او دینی تربیت پوه باندې چې هغه دینی تربیت متخصص موږ هغه ته د تزکیه او د تصفیه هغه وي دا ورته په اغه تربیت ورکی او پور پلار دند لري چې دا کار وکي ویس پاره غ متخصص ته تربیت ته چې هغه په اسلامي او په ارزښتي او اخلاقي غبن سنبال نو دغه ټول لارې دي چې کولای شي یو ماشوم سالم شي
قدر منوریدونکو دا وعده دی ونی د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه هي چاري
موسیقی
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم دشت کشت می چکا و دهائی سمان